السلام علیکم د ازادۍ رادیو ماخمنۍ خبری مجلې ته راغلاست. زه احمد تکل په دې خبرونه کې ستاسو کوربه یم. قدر منوریدونکو، د خبری مجله په خبرونو پیلو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر مرستیال په افغانستان کې د لوړو زده کړو په مؤسسو کې د نجونو پر تحصیل او په غیر حکومتي ټولنو کې د ښځو پر کار د بندیز د سمدستي لرې کېدو غوښتنه کړې. یوناما نن پر ټویټر په یو بیان کې ویلي دي چې مارکس پوتسل د خبرې نن د طالبانو د حکومت د لوړو او مسلکي زده کړو له سرپرست وزیر مولوي ندا محمد ندیم سره په کتنه کې کړي. ښاغلی پوتسل ویلي چې افغانستان د بحران یو نوی پړاو ته ننوځي. د هغه په وینا د ښځو پر زده کړو او کار بندیز ټول افغانان زیانمنوي. د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت څه باندې دوه اونۍ مخکې په کورنیو او نړیوالو غیر حکومتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاو. د طالبانو حکومت له دې مخکې د نجونو لپاره د پوهنتونو دروازې هم بندې کړې. د طالبانو د اقدام پر وړاندې په کور دننه او بهر سخت غبرګونونه وښودل شول او یو شمېر مؤسسو په افغانستان کې خپل فعالیت وځنډاوه. د ماشومانو د ملاتړ مؤسسه یا سیف د چلډرن وایي وروسته له دې چې طالبانو په افغانستان کې په غیر حکومتي مؤسسو کې د نجونو او ښځو پر کار بندیز ولګاو، ماشومان اړ شوي دي چې درانه کارونه وکړي. د ټولنې نن په یو بیان کې لیکلي، افغان ماشومان اړ شوي چې بیرته په سړکونو، فابریکې او یا د خلکو په کورونو کې کار وکړي، ځکه د طالبانو د دې بندیز له کبله د هغوی اړوند خدمات په ټپه درېدلي دي. د سیف د چلډرن بیان زیاتوي، افغانستان د اقتصادي او د خوړو د نه خوندیتوب له کبله اوس مهال تر ټولو لوی ناورین سره لاس ګریوان دی او نږدې 28 میلیونه افغان ماشومان او لویان بیرنیو بشری مرستو ته اړ شوي دي. وروسته له دې چې طالبانو په غیر حکومتي کورنیو او نړیوالو مؤسسو کې د نجونو او ښځو پر کار بندیز ولګاو، یو شمېر نړیوالو مؤسسو په افغانستان کې خپل فعالیت یا وځنډاو او یا خپلې چارې محدودې کړې. د افغانستان د دفاع وزارت یو پخوانی جکپوړي جنرال په چک جمهوریت کې له نړۍ نه سترګې پټې کړې. ډګر جنرال ارکان حرب غلام سخی احمدزی په جمهوری نظام کې د دفاع وزارت د مرستیال په توګه دنده ترسره کړې وه. د هغه د کورنۍ یو غړي متقاعد جنرال عبدالغفار احمدزی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل،
زما خوري د وسلوال پوز پخوانی ډګر جنرال ډیپلوم انجینر ارکان هر غلام سخی احمدزی د جرج په 14 نیټه په چک جمهوریت کې خپل روح حق ته وسپاره. غلام سخی احمدزی د افغانستان
جنرال احمدزی په 2015 کال کې د جمهوری حکومت د دفاع وزارت د مرستیال په توګه په دنده پیل وکړ او له هغه مخکې په امنیت شورا کې د یوې څانګې مشر و. جنرال احمدزی په کابل کې د جمهوری نظام له پرځېدو وروسته د 2021 کال په دسمبر میاشت کې چک جمهوریت ته ولاړ او تر مړینې پورې د چک جمهوریت په اوستي نادلابم ښار کې اوسېده. د هغه د مړینې د علت په اړه څه نه دی ویل شوي. په ایران کې نن دوه نور کسان اعدام شول. د ایران قضا وایي دا کسان د حکومت پر ضد اعتراضونو پر مهال په کراچ سیمه کې د بسیج ځواکونو د یو غړي د وژنې په جرم اعدام شوي. د میزان په نوم د ایران د قضایه قوې په یو بیان کې ویلي دي چې محمد مهدی کرمی او سید محمد حسینی د نومبر په 3 د بسیج ځواکونو د غړي روحلا اجمیان د وژنې په تور په دار ځړول شوې دي. پر دوی د دسمبر میاشتې په لومړیو کې د اعدام حکم صادر شوی و. کرمی او حسینی دا تورونه رد کړي او ویلي دي چې دوی مدافع وکیل نه درلود او په زندان کې هم شکنجه شوي دي. او سلګونه عیسویانو نن د اوکراین د پلازمینې کیف په پچرسک لاورا عبادت ځای کې د ارتودوکس کلیسا د کرسمس جشن په یو لړ مراسمو کې ولمانځه. دا کلیسا له جګړې مخکې د روسیې د ارتودوکس کلیسا یو برخه وه، خو په تیره می میاشت کې خپل اړیکې ورسره پرې کړل. اوکراین سګانای کرسمس په داسې حال کې لمانځي چې د روسیې له اشغال سره لاس ګریوان دی. د لاورا کلیسا مشر په خپله وینا کې وویل، اوکراین له معنوي پلوه له روسیې سره روانه جګړه ګټلې ده. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل. را سره اوسې قدر من اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل راځي. و به ورچې د افغانستان لپاره د برتانیا د سفارت شارج دافیر وایي د خځو پر وړاندې د طالبانو وروستي اقدامات د افغانانو له ژوند سره لوبې دي. د نړیوالې ټولنې د غبرګونونو په اړه د خځو د حقونو له یوې مدافع فعالې سره خبرې کوو.
طالب بیا ټول ته معلومه ده چې هغوی په فرصتونو پسې ګرځېدل او دغه فرصت هم همدغه نړیوالو دوی ته په لاس ورکړه چې بالاخره دغه محدودیتونه او دغه سختۍ ټول په خځو باندې راسي.
په کابل کې یو شمېر ښځو نن د وروستیو محدودیتونو پر وړاندې اعتراض وکړ. په نورو موضوعاتو کې د سړو له زیاتېدو سره د ګاز د مسمومیت له کبله د مړینو په شمېر کې زیاتوالی راغلی.
دوی به احتیاطي کوي یا مثلا دا چې وي چې اکثر ګازونه لیکي لري یا دوی د خوب وخت کې د ګاز بخاري لګي چې داسې کول هیڅکله نه دي پکار.
په غزنی کې د تیلو له بیو او کیفیت څخه شکایتونه.
تیل هماغه یو رقم تیل دی ولې د یو ټانک له بل ټانک سره اتمن دوه درې افغانۍ فرق راوړي، نو دا په دې باندې دلالت کوي چې په ټانګونو باندې کنټرول نشته.
د دې او نورو مطالبو د اورېدو لپاره دا خبري مجله تر پایه واورئ.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربې يم. د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزو د راپورونو برخه ته د افغانستان لپاره د برتانیا د سفارت شارج دافیر ویلي طالبانو په غیر حکومتي کورنیو او نړیوالو مؤسسو کې د افغان خزو پر کار د بندیز په پریکړه سره د افغانانو له ژوند سره لوبي کړی. هوګو شارتر تازه پر خپل ټوئیټر په یو بیان کې دا پریکړه جنسیتي تبعیض بللی او د نړیوالو قوانینو او بشري مرستو له اصولو سرغړونه بللې ده. د ښاغلي شارتر د څرګندونو په اړه د نورو جزئیاتو لپاره د شبه د ازادۍ رادیو خبریال اکرام الله اکرام په مستقیمه اړیکه سره دی. اکرام صاحب، که د ښاغلي شارتر د څرګندونو او همدارز په دې اړه د نورو وروستیو پرمختګونو په اړه د ازادۍ رادیو اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
تکل صاحب، د افغانستان لپاره د برتانی شارج دافیر او ګوشار تر ویلي دي چې طالبان په دې کار سره د افغانانو ژوند سره لوبې کوي او د خپل ټویټر څو بیلابیلو ټویټرونو کې د طالبانو د پریکړه ښکاره جنسیتي تبعیض او د نړیوالو قوانینو او بشري مرستو د اصولو سرغړونه بللي. هغه لیکلي برتانیا د ملګرو ملتونو امنیت شورا د اسلامي همکارۍ او سازمان جیو غړي هیوادونو نور دولتي موسسي په طالبانو غږ کوي چې دا غیر عادلانه پریکړه بیرته واخلي. مولي لیکلي دي چې افغان ښځې د بشري مرستو ترسولو لپاره په افغانستان کې مهمې دي. ځینو سازمانونو په همدستي توګه تر 70% پورې کارمندان د لاس ورکړي چې په دوی کې ښوونکي، د ټیم مشران، د لوجستیک کارکوونکي، د تغذیه متخصصین، د ټولنې روغتیایي کارکوونکي، مدیران او د غیر دولتي موسسو مشران هم شامل دي. دا وایي د ځینو بشري عملیات لنډېدل چې د طالبانو د پریکړې مستقیمه پایله ده. خو نوموړي ټینګار کړی د غیر دولتي موسسو لپاره د میرمنو موجودیت چې دا مهم دی. دغه شان یې ګواښ کړی چې طالبان د افریقا بیرته په نسلي نو عمل کې به نشونی وي چې افغانستان کې تر ټولو زیانمنونکو خلکو ته د نړیوالو اصولو سره سم د پخوا په څیر د بشري مرستو رسولو ته دوام ورکړل شي. په همدې حال کې په نړۍ کې د زده کړو لپاره د ملګرو ملتونو استازي او د برتانیا پخواني صدر اعظم ګولډن راون له سینه تلویزیون سره په ځانګړي مرکه کې ویلي دي افغانستان کې د نجونو او ښځو په حقونو برید په بشري حقونو او دښتینه برید دی. هغه وایي چې په پراخه توګه باندې د بشر د حقونو د نقص شاهدان یو چې نړۍ نه یوازې دا چې باید په وړاندې ودرېږي، بلکې اسلامي هیوادونه هم باید وهڅول شي ترسو طالبانو ته وویل شي چې ستاسو د کړنه چې دا د اسلام ناسم تفسیر دی. تکل صاحب، کوم د طالبانو حکومت تاسو ته دغه نړیوالو غبرګونونو په اړه څه نه دی ویلي؟ خو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر تیر ورځ ندا محمد ندیم تیر ورځ په یو غونډه کې د خپلې توندې وینا پر مهال باندې د ښځو زده کړو او کار چې دی د په فحاشه او د خوځو بیزتۍ ته زمينه برابرول موبایل وبلل او ویل چې طالبانو اسلامي امارت اړ نه دی چې دغه لارې دوام ورکړي. دغه شنې پارکونو، ورشي ستډمونو، بازارونو، کار او زده کړو ته د میمنو تک فحشاو بلل او ویل د غربي نړۍ خوشاله کولو لپاره اسلامي احکام باید تر پخو لاندې نشي. تقریبا طالبان حکومت د تیر 2022 میلادي کال د دسمبر په میاشت کې په دوه بیلابیلو فرمانونو کې په ټولو غیر دولتي ملتونو نړیوالو ادارو کې د ښځو په کار او پوهنتونونو ته د نجونو په تګ باندې کلک بندیز ولګاوه. که څه هم د طالبانو د افریقا په کور دننه او بهر په پراخه کچه باندې وخندل شو، خو تر دې دمه د طالبانو حکومت په خپل دریځ کې په دې اړه بدلون نه دی راوستی.
ډیره زیاته مننه اکرام الله اکرام د ازادي راډیو خبریال و چې د افغانستان لپاره د برتانیا د سفارت د شارج دفیر د څرګندونو او همدارز د برتانیا د یو بل چارواکي د پخوانی صدر اعظم د څرګندونو جزئیات اورول. د دې مخکې البته نورو بهرنیو چارواکو او نړیوالو مؤسسو هم ویلي دي چې د طالبانو دا پریکړه به افغانانو ته د بشري مرستو رسول له جدي ستونزو سره مخامخ کړي، خو آیا طالبان به له دې فشارونو سره سره پخپل دې پریکړه کې بدلون راولي؟ محمد خاطر پردیس په دې اړه د ښځو د حقونو د فعالې مرزی حفیظي نظر پوښتلی.
بدبختانه سره دې چې له دوه اونۍ راهیسې ډېر سخت بندیزونه هغه هم په یوه ډېره مهمه مسله باندې د طالبانو لخوا وضع شوې ده، د خلکو په ژوند باندې د دې تر څنګ چې مثلا دغه تېر شل کلونه یې حیف کړي دي یا هم آقای ترقی زیلاندې راوستي ده، په دغه دوه اونۍ کې د ښځو پر ژوند باندې واقعا ډېر زیات منفي اغېزې درلودې. د راتلونکي لپاره دا چې څومره خلک ناهیله شوي دي، دا چې څومره فرصتونه له لاسه وځي، دا چې په همدغومره وخت کې مثلا په تېر یو نیم کال کې کوم کسان چې له دولسم ټولګي نه باید فارغ شوي وای هغوی فقط یوه آزموینه ترسره کوي، او دا چې هغوی نه باید کانکور امتحان هم اخیستل کېږي او کنه، دا هم تر اوسه پورې روښانه نه ده. او دغه تر څنګ کوم کسان چې مثلا د پانتون په دوره کې وو او د دوی دغه دوره بشپړه نه شوه، دا واقعا د خلکو په روحي باندې، د خلکو په ژوند باندې، د خلکو په راتلونکي باندې ډېره زیاته بېباوري او ناامیدۍ حالت رامنځته کوي، چې خلک روحي شکنجه کیږي، خلک روحي بد وضعیت سره مخامخ کیږي. حتی ډېری خلک موږ او تاسو د دې شاهدان یو چې د وطن د پریښېدو فکر سره لدی، چې دوی سره نه وي، ولې په دغه وروستیو پریکړو سره خلک په دې هڅه کې دي چې په قانوني او غیر قانوني توګه باید له وطن نه ووزي.
بله آغلی حفیظی، د طالبانو دغه پریکړه ځینو هیوادونو البته دغه پریکړه د افغانانو په ژوند باندې لوبه بدلې ده، چې دوی ویلي دي دا د افغانانو له ژوند سره لوبه ده. ستاسو اخیستنه څه شی ده؟
بدبختانه نړیوال همیشه د افغانستان د خلکو پر سر باندې معاملې کړي دي او په افغانستان رشخند وکړی، دا هم د مغه رشخند وهلو یوه بله برخه ده. متاسفانه په تیرو شلو کلونو کې نمایشي کارونه څومره چې د ښځو لپاره دوی وکړل تر اوسه پورې هیچا نه وکړي. سعیده چې لغنه تر ډېرې اندازې پورې د افغانستان خلکو ګټه واخیستله، ولې په هغه وخت کې د یوې وسیلې په توګه له ښځو نه کار اخیستل کېده. دغه وروستي وختونه د حکومت تاسو ته معلومه چې د ښځو په نامه څومره بدنامۍ رامنځته شولې. ممکن یو حد تر یو حده پورې بعض مسایل به رښتیا وو، ولې دغه ډېره برخه دروغ و چې نن ورځ له مغه موضوعګانو نه طالب ډیره ښه استفاده کولای شي. او طالب بیا خو ټولو ته معلومه ده چې هغوی په فرصتونو پرسې ګرځېدل، او دغه فرصت هم همدغه نړیوالو دوی ته په لاس ورکړه چې بالاخره دغه محدودیتونه او دغه سختۍ ټول په ښځو باندې راسي او د یوې وسیلې په توګه باندې له دوی نه کار واخیستل شي.
آغلی حفیظی، آیا تر اوسه پورې تاسو داسې احساس کړی دی چې طالبان دې ګني په دغه پریکړه کې بدلون راولي او یا د دغه پریکړه نه په شا شي؟
طالبان اوس په څو ډلو باندې ویشل شوي دي. یوه ډله دي چې مثلا هغوی غواړي دغه تیر وختونو کې هم چې دوی ډېر بد تصویر درلوده د خلکو پر وړاندې، د نړیوالو پر وړاندې، هغه بد تصویر باید لري سي، او دوی یو څه ناڅه نړۍ ولیدله او اوسنۍ افغانستان ولیده. دوی تر ډېرې اندازې پورې کوشش وکړه چې باید دغه بندیزونه په ښځو باندې رانه شي، یا هم کوم بندیزونه چې راغل دي هغه دې لري شي، ولې د دوی تعداد ډېر محدود دی. دغه تر څنګ به یو ډېره سخت دریځه ډله هم شته د دوی ترمنځ چې هغوی هیڅکله نه غواړي دغه محدودیتونه پر له ښځو واخیستل شي. بل دا چې دوی همیشه رواني جګړه کړې ده، همیشه تبلیغاتي جګړه کړې ده. دغه اوسنۍ نظام چې جوړ شوی یا څوک چې حاکمان دي، دا دوی د جګړو له لارې افغانستان نه دی ترلاسه کړی، دا ټول هغه رواني جګړه و چې د خلکو ترمنځ یې جوړ کړی و. او عین کار په اوسنۍ وخت کې هم دوی د خپل ځان لپاره کوي، ځکه دوی غواړي چې له نړیوالو پیسې واخلي، له نړیوالو د رسمیت پیژندنې غوښتنه لري.
د خزو د حقونو فعال مرزیه حفیظی و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
ازادي رادیو په لندو چپو په 19 او 25 مترو باندې واوري.
د افغانستان د همدیګر پزیرانو په نوم ټولنیز سازمان نن په سرپټې فضا کې د نجونو او ښځو د کار او زده کړې پر حق د بندیزونو په خاطر اعتراض وکړ. دوی وایي تر هغه به خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړي تر څو چې د طالبانو حکومت لخوا پر ښځو او نجونو لګول شوي بندیزونه لرې شوي نه وي. حسیب تلاش د ازادي راډیو خبریال همدا شیبه په مستقیمه اړیکه راسره دی او د دې اعتراضونو په اړه جزئیات راکوي. تلاش صاحب.
تغل صاحب سلامونه تاسو ته او اوریدونکو لیدونکو ته
سلامونه.
د افغانستان د همدیګر پذیرۍ ټولنیز بنسټ نن په یوې سرپټې فضا کې په کابل کې د نجونو او ښځو د کار او زده کړې پر حق د بندیزونو په خاطر اعتراض وکړ. دوی ازادي راډیو ته پر لیږل شوي انځورونو کې چې لیدل کېږي د دغه اعتراض کوونکو شمیر شاوخوا 10 تنه نجونې او هلکان دي. شعارونه لیکل شوی شعارونه پر لاس دي. یو اعتراض کوونکی تابش ازادي راډیو ته وایي چې ویل شوی ولولې دا لوست یو کس نه بلکې خزینه او نارینه دواړو ته ویل شوی چې ولوله او لوست یې په دواړو ښځو او نارینه و باندې فرض کړی دی. د دوی په وینا د طالبانو له حکومت غواړي چې د نجونو پر مخ ښوونځي کورسونه او دفترونه بیرته پرانیسي. یو بل مدني فعال او د دغه اعتراض کوونکو غړي زهره عادل هم ټینګار کوي چې تر هغو به دوی خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړي چې طالبانو خپله دغه پرېکړه بیرته نه وي اخیستې. د افغانستان د همدیګر پذیرۍ بنسټ مشر احمد احسان سنگر هم وایي چې د طالبانو حکومت پر افغان ښځو او نجونو ډیر محدودیتونه لګولي چې دوی ته د منلو وړ نه دي. دغه مدني او ټولنیزو فعالانو په داسې حال کې اعتراض کړی چې پر ښځو او نجونو د طالبانو حکومت لخوا ډیر بندیزونه ولګول شول. او تازه د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یونما هم نن په خپله فیسبوک پاڼه لیکلی دي چې د یونما مرستیال مارکس پوتسل په د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر سره کتلی دي او هغه ته ویلي چې افغانستان د بحران یو نوی پړاو ته ورننه شوی دی. د یورما په فیسبوک پاڼه لیکل شوی چې په دغه لیدنه کې د طالبانو لخوا د ښځو زده کړو په نادولتي ادارو کې د کار بندیز د ټولو افغانانو د ځورېدو لامل ګرځېدلی دی او دغه اعتراض یې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزیر ته سرپرست وزیر ته وړاندې کړی دی. ومو غوښتل د طالبانو د دغه پرېکړو په اړه چې آیا دوی د بیرته اخیستو او یا هم د بیلابیلو سازمانونو هیوادونو او استازو لخوا او د خلکو لخوا د دوی د غوښتنو د منل کېدو او یا هم د فشار ته دوی کوم ځواب لري کنه. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد، د ده مرستیالانو بلال کریمی او انعام الله سمنګانی، د لوړو زده کړو وزارت لپاره د طالبانو ویان، د پوهنې وزارت لپاره د طالبانو ویان، دوی یو هم دغه پښتنو په اړه ځوابونو ته حاضر نه شول. خو تر دې وړاندې د طالبانو حکومت ویلي و چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقوق به مراعات کړي، خو تر اوسه یې په اړه کوم ځانګړی وضاحت نه دی ورکړی.
حسیب تلاش و چې د افغانستان د همدیګر پذیرۍ په نوم د ښځو د حقونو د مدافع سازمان د نننی اعتراض په اړه جزئیات راکول. د ماشومانو د ملاتړ نړیواله مؤسسه سیف د چلډرن وایي په غیر حکومتي ادارو کې د ښځو پر کار له بندیز وروسته ماشومان یو ځل بیا کار کولو ته اړ شوي دي. د سازمان چې د طالبانو وروستۍ پرېکړې ته په غبرګون کې خپل فعالیتونه درولي دي، د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي دي چې ښایي افغان ماشومان بیا په سړکونو، فابریکو او یا هم د خلکو په کورونو کې کارونو ته او شاقه کارونو ته اړ شي. په دې اړه نور جزئیات د ازادي راډیو خبریال خاطر پردیس راکوي چې د شیبه په مستقیمه اړیکه سره دی. پردیس، د دې خبر پاڼې جزئیات څه دي؟
سلام تاسو ته کل صاحب، ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته. هو، زه به د دې جزئیات له تاسو سره شریک کوم. خو له دې وړاندې موږ په کابل ښار کې له یوې داسې مېرمنې سره خبرې کړې دي چې دا یو وخت په یوې نا دولتی موسسه کې کارمند او د تلاشی په برخه کې کار کوي خو به کار شوی دا او دا لوري د ستاسو غاړه باندې وس خوراکي توکي په لوري هغه نه نازتی رډیو ته ویل چې خاوند د کابل په خار کې مزدوري کوي او په یوازې ځان نشي کولای د خپل شپه کسيزه کورنی مصرف پوره کړي. د هغه د خبرو یو برخه به وورو.
پخوامه په یو کم کې تلاشی کوله خو چې امارت راغی لدندې کوخه شوم. اوس په هر سم او د سړک په غاړه خلته خرڅو. زینب هم سپندود کوي، پلاری په چوک کې مزدور کاری کوي، زړه شیان راټولو او هم پرې دیګی کوو او هم ځان ګرم ساتو.
نوموړي د طالبانو له حکومت غواړي چې خزو ته اجازه ورکړي تر څو بیرته خپل دندو ته ستنه شي. د پداس حال کې د تازه د ماشومانو ملاتړې موسسې یا سیف د چلپین یوې اعلامیې کې خبرداری ورکړی چې په غیر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار کولو بندیز به دې لامل شي چې ډیری ماشومان د کار کولو لپاره سړکونو، فابریکو او د خلکو کورونو ته کار کولو لپاره اړ شي. دغه سازمان چې د طالبانو لخوا په نادولتي موسسو کې د ښځو د کار کولو د بندیز په غبرګون کې په افغانستان کې خپل فعالیت درولی وی، د دې موسسې 50% کاري ځواک له ښځو جوړ دی او هغو ښځو نه جوړ دی چې نارینه ورسره مرسته نشي کولی. د دوی په وینا د دې ښځو شتون په یادو ادارو کې خورا مهم دی. دغه سازمان په هغې اعلامیې کې چې نن شنبه په ورځ یې خپره کړې ویلي، دا بندیز په داسې حال کې لګیږي چې افغانستان په خپل تاریخ کې تر ټولو بد اقتصادي او خوراکي بحران سره مخ دی او له 28 میلیونه زیات ماشومان لویان له بشري مرستو کمښت سره مخ دي او دوی بشري مرستو ته اړتیا لري. د چلډرن وړاندې ویلي هغه والدین چې د خپلو ماشومانو لپاره کافي خواړه نشي چمتو کولی، په پراخه کچه خپل ماشومان نسبتا خطرناک چاپېریال کې کار کولو ته لیږي. د دغه ادارې وروستۍ ارزونې ښودلې په 2000 د دغه ادارې وروستۍ ارزونې ښودلې چې 90% مېرمنې چې د کورنۍ مشري ورته غاړې ده په 2020 کال کې لږ تر لږ یو ماشوم کار کولو ته لیږي چې د غشمیر په 2020 کال کې 0% وو. تکل سه وروستۍ مورد دا دی چې په همدې حال کې به د ملګرو ملتونو عمومي سرمنشي انتونی ګوتریش په یو ټویټ کې ویلي چې کار د ماشومانو لپاره دښمن دی او د دوی د پرمختګ مخه نیسي. نوموړي ویلي په ټوله نړۍ کې 180 میلیونه ماشومان د کار ښکار دي چې له امله یې د زده کړو له حقه بې برخې شوي او راتلونکي لپاره ورته ګواښ شوی. بلې تکل سه
ډېره زیاته مننه خاطر پردیس د ازادي راډیو خبریال و چې جزئیات یې راکول.
لا خبرونو ور اخوا
ل ازادي راديو مخمنه خبري مجله اوري. په افغانستان کې د هوا له سړېدو سره د غاز د مسمومېدو له کبله مړینې هم ډېرې شوې دي. تازه په خوست کې څلور او په کندهار کې یو تن له دې کبله مړ شوی. د قربانیانو خپلوان وایي د بېوزلۍ له وجې ځینې خلک با کیفیته او بې ضرره توکي نشي اخیستلی او ځینې نورې پیښې د خلکو د بې احتیاطۍ له وجې کیږي. همایون هیواد د دې موضوع نور جزئیات اوروي. هیواد صاحب زمونږ غږ کې درځي تاسو ته
سهراب داوړ په نوم د وزیرستان اوسیدونکو چې اته کال مخکې د نامنۍ له کبله خوست کډوال شوی وو، څلور ورځې مخکې دای او ورسره دولونی او یو زوی د غاز د نیولو لامل مړ شول. د سهراب داوړ یو خپلوان رفیع الله ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه هغه وخت رامنځته شوه چې دوی غاز ډبه کاروله او د چکل ورغلی چې ګوري څلور نفر وجل سوي، یوازې په دغه منځ کې و مېرمنه بچ سوي د چاغه روختون تر سوال شوی ده او اوس هم په روختون کې بستر ده. هم دا ډول غلی رفیع الله دا خبره هم وکړه چې البته مخکې له دې چې دغه پیښه رامنځته شي سهراب څو ځله شکایت هم کړی و چې ګنګسیت ورته پیدا کیږي د شپې لخوا او د دې لپاره دی تللی و د یو ملا څخه تعویز هم اخیستی و چې ګنګسیت یې ورک شي. خدای له دې نه خبره چې دغه ګنګسیت ورته د ګاز لامل چې دوی د شپې روخانه وو پرته پیدا کېده لاندې عمل دوی لدی عمل دغه پیښه رامنځته شوې ده چې بالاخره دی او ورسره درې ماشومان وژل شوي. د دې تر څنګ په البته په کندهار کې هم په وروستیو کې یو زلمی چې د ښوونځي زده کوونکی وو هغه هم د همدې کس په پیښه کې وژل شوی دی. موږ یې له خپلوانو سره خبرې وکړې. نو دغه پیښې په کابل او زابل ولایتونو کې هم شوي دي چې له دې عمله دغه قربانیانو کورنۍ وایي چې ځینې وخت د بې احتیاطۍ له کبله دغه پیښې رامنځته شوي دي او ځینې بیا دا خبره کوي چې دوی دومره وس نه لري چې بې ضرره توکي یا با کیفیته د سون توکي واخلي په ژمي کې وکاروي. نو له دې عمله دغه ډول پیښې رامنځته کېږي. موږ د لوړو البته د عامې روغتیا وزارت سره هم خبرې وکړې خو هغوی دغه ارقام راسره شریک نه کړل چې څومره پیښې په دې وروستیو کې رامنځته شوي دي. مننه.
ډېر زیاته مننه همایون هیواد د ازادي راډیو خبریال و چې د ګاز د مسمومېدو له کبله د مړینو او حوادثو جزئیات راکول.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د ازادي رادیو مجلې د نن مخام په وروستیو دقیقو کې یو قدرمن اوریدونکو اوس ورځو بختیار ساحل د ازادي رادیو سپورتي خبريال د شیبه په مستقیمه اړیکه را سره ده او راته وایي چې د سپورت په ډګر کې تازه څه دي.
سلامونه تکل سپ تاسو ټولو لیدونکو ته. د سپورت په ډګر کې د نن ورځې مهم خبرونه د هند او سریلانکا ترمنځ دریمه شلوریزه سیالي دمګړې جریان لري. هند لوبډلې د دې لوبې پچه ګټلې ده او توپوهنه کوي. دوی په 15.4 اورونو کې یو لوبغاړی له لاسه ورکړی او 250 منډې لري. دا د لوبلړۍ وروستۍ لوبه ده. لومړۍ لوبه هند ګټلې وه او دویمه سریلانکا وګټله. تر دې وروسته به دوی د ورځنۍ لوبو لوبلړۍ پیلوي. اخوا بیا د کرکټ نړیوالې شورا د ټیسټ اتلولۍ په درشل کې د استرالیا او سویلي افریقا ترمنځ درېمه ټیسټ سیالي څلورمې ورځې ته رسیدلې ده. په لومړۍ پاڼه کې استرالیا 1415 منډې کړې دي او دوی خپل پاڼه نور ونه غځوله. افریقا ته د توپهنې بلنه ورکړه چې دوی په څلورمه ورځ یوازې 179 منډې کړې دي. شپږ لوبغاړي له لاسه ورکړې دي. احتمال شته چې دغه لوبه هم بې پایلې پای ته ورسیږي. د بنگلاديش غوره لیگ په سیالیو کې نن دویمه ورځ ده. په دې دویمه ورځ نن د خلنا ټایټنز او ډاکا ډومینټرز لوبډلو ترمنځ لوبه جریان لوبه پای ته ورسیده. په دې کې یوازې یو افغان لوبغاړی عثمان غنی لوبیده چې هغه د خپل لوبډلې په ګټه 14 منډې وکړي او لوبه وګټله. بل لور ته بیا د استرالیا په بیگ بیش سیالیو کې نن د مجیب رحمان د لوبډلې ملبورن لوبه له برزبن هیټ سره وچی. د مجیب دوی لوبډلې د غلوبه وګټله. مجیب په توپا چونه کې خو زلید خو د کمی وکټ په اخستلو ونه توانید. د فوټبال نړۍ بیا د انګلستان د فوټبال غوره لیگ سیالۍ چې دی دا د جنوري میاشتې تر 12 نیټې پورې ځنډیدلې دي او تر دې دمه ارسنال لوبډله د دې لوبو په درجه بندۍ کې په لومړي مقام کې ځای لري.
ډیره زیاته مننه بختیار ساحل و چې د نن ورځې د مهمو سپورتي جریاناتو په اړه جزئیات راکول. قدرمن اوریدونکو په څو شیبو کې د ازادي رادیو د خبرونه پای ته رسیږي. احمد جعفر احمدی د ازادي رادیو د بلې خبری مجلې کوربه دی چې سټوډیو ته راځي. خو مخکې لدې چې زه له تاسو سره خدای پاماني وکم یو وروستی راپور لرو. په عربي هیوادونو کې په عمومي توګه د اوښانو ځغلول سیالۍ کېږي او دا یو دود دی په دې هیوادونو کې. خدا ځل د اوخانو د هندبال لوبه هم شوې دي. په دې اړه پام وکړئ د راپور ته.
دا د اوخانو هندبال لوبه ده چې په قطر کې شوې ده. په عمومي ډول په عربي هیوادونو کې د اوخانو زغل کیږي خو هندبال دودیزه لوبه هم کیږي. دا لوبه په 10 کال کې شوې چې تیر کال په دسمبر میاشت کې په قطر کې د فوټبال نړیوال جام لوبه وشوې. د هندبال په دې لوبه کې درې اوخان برخه اخلي او تر 15 منټو پورې جاری وي.
تاسو باید خپل ځان او بال کنټرول کړئ، او دا د لوبغاړو لپاره ګرانه وي چې بال درکړي او په اوخ د پاسه ناست وي او وی نیسي.
د اوښانو هینډبال لوبه کې لوبغاړي ډېر په احتیاط سره لوبه کوي او په سر یې درنې خولې هم اچولي وي.
ولسواکي
دوی ادارې دي په افغانستان کې، یا لوی جرګه ده بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعاتو ته لاسرسی، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه.